افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبری برخه لرو. دا لنډه خبری برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې له دې هېواد سره د مالي مرستې لپاره یوه لاره پیدا کړي. د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونو یې اووه مشکوک وسلوال په کشمیر کې وژلي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د ارمنستان په وړاندې د اذربایجان ننګه وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې له دې هېواد سره د مالي مرستې لپاره یوه لاره پیدا کړي. ډیبورا لاینز تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وویل چې د افغانستان د 8 میلیون وګړو 80% یې له داسې حالت سره چې هغه لوږه شمېرل کېږي مخامخ دي او دغه وضعیت به په ژمي کې لا بدتر شي. ډیبورا لاینز وویل نړیواله ټولنه باید د افغانانو د مالي ملاتړ لپاره لارې چارې پیدا کړي. نوموړي وویل پر طالبانو لګول شویو مالي بندیزونو د افغانستان بانکي سیستم له کاره غورځولی چې دې چارې د اقتصاد پر ټولو برخو اغیز کړی دی. د نوموړي د څرګندونو تفسیر وروسته په خپرونه کې اورئ. د اسلامي دولت سختدریز ډلې یادایش په کابل کې د پرونۍ چاودنې مسؤلیت واخیست. د کابل په دشت برچي سیمه کې پرون مازدیګر په یوه ټونس ډوله موټر چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې په پیل کې د یوه تنې وژل کېدو او د درې میرمنو په ګډون د شپږ تنو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. خو فرانس پرس خبري اژانس تېره شپه ناوخته په یوه راپور کې څرګنده کړه چې دې چاودنې د دوو کسانو ژوند اخیستی دی. د داعش خراسان څنګه په یو بیان کې چې د ټلګرام له لارې پرون ناوخته خپور کړل د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه واخیست. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې چې کرزی لوی مجرم دی په ټویټر او فیسبوک کې ځواب ورکړ. خغلی کرزی پرون ولیکل چې د دې وزیر څرګندونې د تبصرې وړ نه ګڼي خو توصیه ورته کوي چې ملي وحدت او اتحاد د ګران هېواد عزت او د یو باثباته ملي نظام د جوړېدو لاره ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي پرون په بلخ ولایت کې یوې غونډې ته د خبرو په مهال د طالبانو عمومي بښنې ته اشاره وکړه او ویل چې تر کرزی عبدالله او مسلم یار لوی مجرمین څوک دي خو طالبانو په خپل نفس پخې کړه. تر اوسه د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله او د مشرانو جرګې پخواني مشر فضل هادي مسلم یار د طالبانو د دې وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه تبصرې نه دي کړې. د هند پولیس وایي چې امنیتي ځواکونو یې اووه مشکوک وسلوال په کشمیر کې وژلي دي. هندي پولیسو د چهارشنبې په ورځ څرګنده کړه چې پر دې کسانو وروسته تر دې عملیات وشول چې دې یاغیانو په سیمه کې یو قومندان وواژه. پولیسو زیاته کړه چې دوه تنه نور هم چې شک پرې کېده چې له یاغیانو سره مرسته کوي ووژل شول. خو د دې کسانو خپلوانو ویلي دي چې دا دوه تنه بېګناه وو او د سرینګر په ښار کې د مظاهرو پر مهال شمې بلولې. د کشمیر د پولیسو مشر ویجی کومار وویل 15 تنه چې ګمان کیږي د مقاومت په نوم د جبهې غړي دي د چهارشنبې په ورځ او دوه تنه د سرینګر په جنوب کې د یو بل برید پر مهال وژل شوي دي. د هندر واکلاند کشمیر کې په وروستیو اونیو کې د هندوانو سکانو او کارګر مهاجرو په شمول تر 10 تنه ډیر وژل شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د ارمنستان په وړاندې د اذربایجان ننګه وکړه. د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د سیشن می پورز ورسته له نږدې یو کال اور بند جګړه پیل شو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په انقره کې خبری غونډې ته وویل
موږ له پیله دا ویلي وو چې اذربایجان یوازې نه دی، کله به هم یوازې پاتې نه شي. موږ دا خبره بیا کوو چې اذربایجان یوازې نه دی او کله به هم یوازې نه وي.
د اذربایجان دفاع وزارت پرون وویل چې پر پوله د جګړې پر مهال و آذری پوځیان وژل شوي او لس تنه نور ټپیان شوي دي. ارمنستان بیا د یو سرتیری د وژل کېدو خبره کړې او وایي چې د سیشن بی د جګړې پر مهال د دوی دیارلس سرتیری نیول شوي دي او څلېرش نور تریتم دي. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ تیر کال د ناګورنه قراباغ د لانجمنې سیمې پر سر شپږ اونۍ سختې جګړې وشوې چې تر شپږ سوه ډېر کسان پکې ووژل شول. بیا روسیې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند وکړ. اوس دواړه لوري پر یو بل تور پورې کوي چې لومړۍ حمله یې کړې ده. د ناتو د سرمنشي مرستیال مرچ ژوانا د اوکراین شاوخوا د روسیې پراخ نظامي حضور ته اندېښنه ښکاره کړه. ژوانا د ازادي راډیو رومانیایي څانګې سره په ځانګړې مرکه کې وویل:
موږ اندېښمن یو ځکه چې د اوکراین شاوخوا د روسیې د پوځي غیر عادي او پراخ حضور شاهدان یو. که چېرته په اوکراین کې د کریمیا په اړه غږیږو، هغه سیمه موږ د اوکراین د خاورې برخه ګڼو چې په غیر قانوني ډول د روسیې له لوري نیول شوې ده. نو په دې ډول دا عادي کار نه دی.
وروسته تر دې چې روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، لویدیز پر روسیې بندیزونه ولګول. له دې سره د روسیې او ناتو ترمنځ کړکېچ زیات شو او روسیې له اوکراین سره پر پوله یو شمېر ځواکونه ځای پر ځای کړل. د جرمني د 14 ایالتونو مشران او فدرالي چارواکي به نن د کورونا او باد مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. په جرمني کې په دې وروستیو کې د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د ایالتونو مشران هڅه کوي چې د کورونا وایروس په وړاندې ګډ طرزالعملونه او محدودیتونه وضع کړي چې په ټول هیواد کې به د وضع شوې ستراتیژۍ ځای نیسي. پرون په جرمني کې د کورونا له امله د 204 نوي کسانو د مړینې راپور ورکړل شو چې په دې هیواد کې د ټولو مړو شوو شمیر نږدې 100,000 کسانو ته ورسید. خبرونه مو لازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې مو ویل، د خبرونې ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له دې هېواد سره د مالي مرستې لپاره یوه لاره پیدا کړي. ډیبورا لاینز تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د افغانستان د 8.5 میلیون وګړو 80% له داسې حالت سره چې هغه لوږه شمېرل کېږي مخامخ دي او دغه وضعیت به په ژمي کې لا بدتره شي. ډیبورا لاینز وویل نړیواله ټولنه باید د افغانانو د مالي ملاتړ لپاره لارې چارې پیدا کړي. د دې په وینا، افغانان داسې احساس کوي چې یوازې پریښودل شوي، هیر شوي او د هغو شرایطو سزا ورکول کېږي چې دوی نه دي رامنځته کړي. نوموړي وویل هغه مالي بندیزونه چې پر طالبانو واک ته د اګست د میاشتې په 15 له رسیدو وروسته پر دوی لګول شوي، بانکي سیستم یې له کاره غورځولی او د اقتصاد پر هرې برخې اغیز کړی دی. نوموړي د بیلګې په توګه د دولتي روغتونونو او د خوراکي مسؤونیت د پروګرامونو د کارکوونکو د معاشونو ستونزې ته اشاره وکړه او وی ویل چې نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دغه وضعیت د بدلولو لپاره د مالي ملاتړ لپاره سمدستي یوه لاره چاره ومومي. ډیبورا لاینز د امنیت شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې ملګري ملتونه به هڅې وکړي تر څو دا مسله یقیني کړي چې مالي مرستې طالبانو ته ونه رسیږي. ورسته له هغه چې طالبانو په اګست میاشت کې کابل ونیو، د امریکا متحدو ایالتونو د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه او له دې هېواد سره د نغدو مرستو بهیر هم ودراوه. د واشنگتن دغه اقدام د هغو فشارونو یوه برخه وه چې هدف یې د یوه پراخ بنسټه حکومت جوړولو ته د طالبانو اړ ایستل او د ښځو او اقلیتونو حقونو ته درناوی کول دي. پر امریکا سربیره د پیسو نړیوال وجی صندوق IMF هم هغه شاوخوا 4.5 میلیون ډالر چې سکال په پام کې و افغانستان ته ورکړي بندې کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دغه راز وویل چې د افغانستان د دلې وړې کېدو په حال کې اقتصاد د افراطیت خطر هم زیاتوي او زیاته کړه چې د بانکي سیستم سقوط به د پیسو غیر رسمي او له کنټرول وتلې تبادله زیاته کړي چې دا کار به یوازې تروریزم ته زمینه برابره کړي او انساني او د مخدره موادو قاچاق به زیات کړي. د ډیبورا لاینز په وینا دا ډول یو وضعیت به افغانستان او سیمه اغیزمنه کړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د چین او روسیې استازو هم د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د آزادېدو غوښتنه وکړه، خو په دې شورا کې د امریکا مرستیال استازی جیفری د لاورینتس په خپلو خبرو کې د کنګل شوې شتمنۍ هیڅ یادونه ونه کړه. هغه پر طالبانو انتقاد وکړ چې د روان کال په پیل کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د او د نړیوالې ټولنې هغه غوښتنه چې د زور له لارې د واک ته د رسېدو هڅه نه کوي بلکې سیاسي روغې جوړې ته د مخه کړي له پامه غورځولې. د طالبانو حکومت تر اوسه نه ملګرو ملتونو او نه هم د نړۍ کوم هیواد په رسمیت پیژندلی، او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي هم تر اوسه د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحاقزی کوي. ښاغلی اسحاقزی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل افغانستان له یوه داسې بحران سره مخامخ دی چې د ده په وینا په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی. هغه زیاته کړه که وضعیت همداسې دوام وکړي نو به افغانستان تقریبا یو نړیوال فقر یا لوږه تجربه کړي. په افغانستان کې د بشري ناورین او ناوړه اقتصادي وضعیت خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې پرون چهارشنبه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا کانګرس ته په یوه پرانیست لیک کې غوښتنه وکړه چې د امریکا حکومت دې پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي او د دې هیواد کنګل شوې شتمنۍ دې آزاد کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې لیک کې اندېښنه ښودلې چې که دغه وضعیت همداسې دوام وکړي د افغانستان حکومت او ولس به له ستونزو سره مخامخ شي او داسې یو وضعیت به رامنځته شي چې د سیمې او د نړۍ پر هیوادونو به د افغان کډوالو یوه لویه څپه ورماته شي او دا به د ده په وینا نړۍ ته نورې بشري او اقتصادي ستونزې وزېږوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیر شپې غونډې ته د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی دیبورا لاینز د افغانستان پر وضعیت د اندېښنې تر څنګ دغه راز په دې هېواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو زیاتوالي ته هم اندېښنه ښکاره کړه. دیبورا لاینز وویل یو وخت داعش خراسان څنګه د افغانستان په څو محدودو ولایتونو کې فعاله وه، خو اوس د دې په وینا تقریبا په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي. د نوموړي د دې څرګندونو نور جزئیات د احمد شیبر پر راپورټ کې.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وارزاوه، خو داعش خراسان څنګه ته یې ژوره اندېښنه ښکاره کړه. دیبورا لاینز دې غونډې ته چې تېره شپه د کابل په وخت 12 بجې پیل شو وویل تېر کال داعش په افغانستان کې شپېته بریدونه کړي وو، او سش کال چې د کومو حملو مسؤلیت داعش اخیستی دی یا دوی ته منسوبې شوي دي شمېر یې 386 ته رسېدلی دی. میرمن لاینز زیاته کړه
منفی عمده پرمختګ دا دی چې طالبان نه دي توانېدلي چې د عراق د اسلامي دولت د خراسان څانګې د پراختیا مخه ونیسي. داعش یو وخت په څو ولایتونو او کابل کې فعاله وه، اوس داعش خراسان څانګه نږدې په ټولو ولایتونو کې سته او ډېره فعاله ده.
د ملګرو ملتو ځانګړي استازي بیا وویل چې طالبان د داعش د مخنیوي لپاره په غیر قانوني ډول خلک نیسي او دا اندېښنه شته چې د داعش مشکوک غړي په صحرایي محاکمو کې ووژني. د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان او تاجکستان استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د ملګرو ملتو د سرمنشي استازی که هم د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې د اګست په 15 کابل ونیو د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وباله، خو په ورته وخت کې یې تور پورې کړ چې طالبان خپل مخالفان ځپي.
له لویه سره امنیتي وضعیت ډیر ښه سوی دی ځکه چې جګړې تر ډیره ختمې سوي دي. موږ په منظم ډول د پیښو ناوړه راپورونه ترلاسه کوو چې په دې کې د کورونو تلاشۍ او د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو او چارواکو بې محاکمې وزنې شاملې دي.
طالبانو مخکې دا تورونه رد کړي وو چې دوی خپل سیاسي مخالفان وژني. د دوی مرستیال ویان بلال کریمی دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې د طالبانو له صفونو څخه نږدې 200 کسان په دې تور ایستل شوي دي چې د طالبانو له اصولو سرغړونه کوي او په جرمونو کې لاس لري. ښاغلی کریمی هغه مهال دا خبر هم کړې وه چې له دې کسانو به تحقیقات وشي.
د سندرو
میلمانه